سلامونه ستلی مشي په افغانستان کې د مازیګر څنور وجې دي د خبري خبرونې ته مو ز فريده سيال د شفيق يار د تخنيکي چارو په سمبال اختر کله کې خبرونه په خبرونو پیلو په بدخشان کې سیلونو د وی کورنۍ لس غړي وشلې دي د طالبانو تر کنټرول لاندې ملي رادیو تلویزیون د سیمې چارواکو له قود راپور کړی دی شته کسان د بدخشان د مرکز فیض آباد پړوند په مورچک سیمه کې سیل وړي دي د سیمې چارواکو په حواله د پیښې تیرش په شوې ده چارواکو ویلي دي چې د دریو تنو مړی موندل شوی او د پاتو مړو د موندلو لپاره هڅې روانې دي د بدخشان سیمې چارواکو د غرس د دې ولایت په شاو خالص ولسوالۍ او په نوو سیلونو کې خلکو ته د درنو زیانونو د اړولو خبر هم ورکړی دی د افغانستان په بیلا بیلو سیمو کې د تیرې څه باندې وی میاشتې سیلون له کبله لسګونه کسان مړه او ټپیان شوي او همدارنګه پراخې کرنیزې ځمکې اوبو لاندې کړې دي د طالبان تر کنټرول لاندې د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو وزارت وایي چې پرون شنبه 1568 کسان چې له پاکستان ایستل شي وو بیرته خپل هیواد ته راستنه شوي دي د وزارت نن پر خپل ایکس پانی په خاندې ټویټر لیکلي دي چې دغه کسان د تورخم او سپین بولدک لارو وطن ته راستنه شوي دي پاکستان له خپل خاورې د تیر کال د نومبر په میاشت کې د افغانانو د ایستلو بهیر پیل کړ چې په ترڅ کې د ملګرو ملتونو په وینا له 1500 زیات کسان بیرته افغانستان ته راستنه کړی شوي دي دا کابل کندهار پر لوی لار دی او بس چپکیدو په پیخه کې لیکچر لګ دو کسان مړه و دیرش نوټه پیان شوې دي سیمه زو رسنیو د زابل د امیرختیاد رئیس میرویس افغان په حواله خبرو کړی دی چوای دغه پیخه تیر شپه د زابل ولایت په شهر صفاول سوالی کې شوې ده د چارواکو په وینا په ټبیانو کې ولس خزی دي چې د درملنې په موخه نشته رښتون تورل شوې د دې پیخې د څنګهواله په اندور جوسیات نه دی ورکړ شوې خو د سړکونو خرابوالی د چلوونکو به احتیاطي او د ترافیکي اصول نه رعایت په افغانستان کې د زیات ترافیکي پیخو اصلي علت ګڼل کیږي د ملګرو ملتونو یوه اداره په پایو نیواګینې کې د غره خویدونو په پیخه کې د څه باندې شپږ ساویا کسانو د وژل کېدو اټکل کوي د نمرنیو اټکلونو له مخې په دې پیخه کې جو د تېرې جمعې په ورځ د مې پتل رښتما د آرام سمندر په جنوب کې پروت د هیواد کې شوې شاوخوا شپېتو کورونه لاندې شو خو د دې هیواد لپاره د مهاجرت د نړیوال سازمان آی اوم د ماموریت مشر ایشوټډ پرېس خبري ژانست د مړو د شمېر زیاتوالی خبره کړې و ویلی و چې په اوس وخت کې اټکل کېږي چې لږ پک سوا بیا زیات کسان به د یوې غونډې د خویدو له امله تر خاورو او خټو لاندې وي او نن په لیتوانیا کې د ولسمشري دویم پړاو انتخابات ترسره کیږي د انتخاباتو په نوموړي پړاو کې چې د مې په 12مه ترسره شوی و هیڅ یو کاندید په سلو کې د 50 جمعیو رای په ګټلو نه بریالی شوی د نن سیالي د تیر پړاو د انتخاباتو د مخکښو کاندیدانو د لیتوانیا د اوسنی ولسمشر شپېته کلن گیاتاناسا ناویسیدا چې د بلې 15 کلنې دورې د ګټلو ډیر احتمال شته او د هغې د 90 کلنې سیالې په خنۍ صدر اعظم انګریدا سومنت ترمنز ترسره کیږي د فرانس پریس د راپور له مخې دواړه کاندیدان له دې سره موافق دي چې د روسیې سره د مقابلې لپاره د دغې 2.3 میلیون نفوس لرونکي هیواد دفاعي بودیجه زیاته کړي د بالستیک د حوزې هیواد چې د ناټو اروپایي اتحادي غړی دی له ګاونډۍ روسیې څخه ګوښونته په پام دفاعي امنیتي مسایلو ته نومړیتوب ورکوي تاسو مخکې کلا ساده رادیو نوري او ساده رادیو خبرونه څلور ساعته دوام لري د سهار شپګو تا مخام تر شپګو پر لندو چپونو نسی وي شو 25 متره د مخام شپګو د سهار تر شپګو په منځني چپه تول شپګنوي وړاندې سره د ماته لپاره اوریدل شي وړاندې به په خبرونه کې په بدخشان بغلان او خور ولایتونو کې د وروستي او سیلاب ځپلو وضعیت سره شریک کړو چې د سیلابونو څومره خلکو ته مالي او ځاني زیانونه اړولي همدارنګه نور به شو روزګان ته هم او د هغې پلار کیسه به در سره شریکه کړو چې 250 ماشومان لري
دغه درې ارمان یې لرم ستړی یم ورته قرضدار یم خلکو پازاب کړم مګر په نو د غاړم څنګه وخت نو دا کومه کلمه سره وځي تعلیم په برخه
دا پلار د خپل ماشومان د روزنې لپاره د مرستې غوښتونکي دي بل پلاو بیا پا پکتیا که هغو چی مالداری لری دوی دا فابریکو غفتنه گایی
پروسس چی مرکز دلته پکتیا که جور چی دا دا مالداران و دا شودی په خو به سره خرسیږي اوس د شودی پکتیا کې زیات شوی دی او خرسلاوی کم ده
نور مطالبه مشته ملتیا وړم
را پرونه مرکه او اوریدونکي
بیا ستړي مشه د خبرونه نومري مطلب ترازو په بدخشان او بغلان ولایتونو کې د بیگانه یو سیلابونو له امله تر اوسه لږ تر لږه د ډیر شو کسانو مړه کېدل ته چوي دي د یادو ولایتونو ځایي چارواکو ویلي دي چې سیلابونو په بغلان کې شل او بدخشان کې لس کسان مړه کړي دي د خلکو نړیوال پروګرام ویلي چې په بدخشان کې د ځاني زیانونو سربېره کورونه او سړکونه هم ویجاړ شوي دي د تیر شپې سیلاب ځپلي د جلو مرستو غوښتنه کوي تفصیل سره کاکړنه ور
لمخ کې سیلاب ځپلي بغلان او بدخشان ولایتونه تیر شپه د خبرګولې په 15مه ماخام نه وخته یو ځل بیا د سیلابونو شاهدان وو چې ځینې مسولینو تر اوسه لږ تر لږه د 10 کسانو مړه کېدل تایید کړی دي د بغلان ولایت په دوشي ولسوالۍ کې یو سیمه ایز چارواکی په دې ولسوالۍ کې د تیر شپې د سیلابونو له امله د شلو کسانو مړینه تایید کړه د دوشي ولسوالۍ د دلګي د امنیتي حوزې قومندان عبدالحمید عمری ازادي راډیو ته وویل
د شهیدانو شمیر شل دی 15 کسان پیدا شوي او 15 نور یې لا درک دي 15 شهیدان مو د شپې وېستل ټپيان لګتي
د ولایت کې د طالبان حکومت به هوته د رسیدو چارو رئیس هدایت الله همدرد بیا تلو نیوز کورنۍ رسنۍ ته ویلي چې د بغلان ولایت د دوشي ولسوالۍ په لرخاب سیمه کې د سیلابونو له امله څلوي کورونا ویجاړ شوې دي هغه بیا د طالبانو تر کنټرول لاندې د ملي رادیو ټلویزیون د بدخشان ولایت په هوته درسې دوه چارو د ریاست مسولینو په حواله لیکلي چې د یاد ولایت د مرکز په مورچک کلی کې سیلابونو د یوې لس کسیزې کورنۍ ټول غړي مړه کړي چې یوازې د یو کس جسد موندل شوی او د نورو جسدونو د موندلو هڅې روانې دي په ورته وخت کې د خوړو نړیوال پروګرام یا ډبلیو ایف پی هم نن د مې پښپګوښتمه په خپل ایکسپانه په بدخشان کې د تیر شپې د سیلابونو لامل د همدیش میر مړو شویو خبره کړې خو ویلی سیلابونه کورونه او سړکونه هم ویجاړ کړي دي د یادونې ده چې په بدخشان او بغلان ولایتونو کې سیلابونو نه یوازې د ځاني او مالی زیانونه اړولي بلکې د مواصلاتي لارو د بندېدو لامل هم ګرځېدلی د بدخشان ولایت د مرکز اوسیدونکو عبدالبصیر او جاوید په یاد ولایت کې د تیر شپې د سیلابونو د زیانونو په اړه وویل
په داخل فیضآباد خسارات
فیضآباد کې د نننۍ مالی زیانونه اړولې خو ځاني زیان نه دی اړولې خو په شاوخوا کلیو کې په ځنګړې توګه په مورچک کلی کې یو کورنۍ سیل وړېده
د خلکو کورونو ته سیلاب ننوته او حویلې ویجاړې کړې دي ډېری ویجاړې کړې له دولت څخه غواړو چې د خلکو کورونه جوړ کړي او د سیلابونو مخه ونیسي
د بغلان ولایت د دهنی غوري ولسوالۍ د چشمه شیر سیمه اوسیدونکي غلام محی الدین د تیر شپې د سیلابونو زیانونو په اړه وویل د تیر شپې د سیلابونو د مجموعي شمېر د ترلاسه کولو لپاره مو پیښو ته د رسیدو په چارو کې د طالبانو حکومت د دولت وزارت ویان جانان سایق وپوښت خو د راپور تر خپرېدو یې زموږ پوښتنې ځواب نه کړې دا په داسې حال کې دی چې په افغانستان کې وروستیو سیلابونو په تیره بیا په بغلان غور او فاریاب ولایتونو کې سلګونه کسان مړه او تر زرو ډیر ټپیان کړل د خوړو نړیوال پروګرام د معلوماتو له مخې د تیرو اونیو د سیلابونو له امله 80,000 کسان اغیزمن شوي دي
و مورید چې په بدخشان او بغلان ولایتونو کې د بیگانه یو سیلابونو له امله تر اوسه لږ تر لږه د 10 کسانو مړینه تایید شوې ده چې دغه سیلابونو په بغلان ولایت کې شل او په بدخشان کې لس کسان مړه کړي وو بیا په ورته وخت کې په بغلان او غور کې د سیلاب ځپلو سیمو یو شمېر اوسیدونکو از رادیو سره په خبرو کې ویلي دي چې وروستي سیلابونو د دوی سیمه ایز ښوونځي نړولې دي چې له امله یې د دوی ماشومان اوس لسته کړو هم بې برخې دي دوی د طالبانو له حکومت مرستندوی بنسټونو غواړي چې ژره تر ژره د دوی ستونزې ته پام وکړي په غور ولایت کې د طالبان د حکومت د پوهنې ریاست چارواکي وایي چې په دغه ولایت کې سیلابونو شپږ یا ښوونځي ویجاړ کړي دي چې د همګړۍ د بودیجې د کمښت له امله دغه ښوونځیو د بیا رغونې پلان نه لري تفصیل په دې راپور کې
د د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو په تیر بیا په بغلان او غور کې ورسته یو سخت سیلابونو خلکو ته د ځاني او مالی زیانونو ترڅنګ یو شمیر زیربناوي او خونځي هم ویجاړ کړي دي. د سیلاب ځپلو ولایتونو یو شمیر اوسیدونکي وایي چې د سیلابونو له امله د دوی په سیمو کې د خونځیو د ویجاړې دو وروسته اوس د دوی ماشومان له زده کړو بې برخې شوي دي. دوی له ازادي راډیو سره په خبرو کې د طالبانو له حکومت او مرستندوی بنسټونو وغوښتل چې د خوندزیو بیا رغونې ته پام وکړي څو ماشومان یې به برخلیک پاتې نشي. د مرکزی بغلان د لقې سیمې اوسیدونکي محمد هاشم د خلکو په استازولۍ د خپل ستونزو په اړه ازادي راډیو ته وویل.
لیساوی مکتب او د مکتب په مکمل توګه د منځوي وړ او داخلته وبرن نه وتلې. هر څه تدریسي شایانی وړل کمل مکتب خراب کړی ده. امکان د درس او تعلیم به نشته ده. زه په خارجي او داخلي موسسو باندې غږ کوم چې د خلکو د مکتب همکاري وکړي چې د خلکو اولادونه د درس او تعلیم نه پاتې شي، څه خو سیل وړ او څه په بیسوادۍ کې پاتې شي، دا ډیره غټه بدبختي مبین تر وړي.
د بغلان د بورکول سوالی اوسیدونکو ضیاء الرحمن حکیمی هم ورته اندېښنه لري.
هفته قبل در اثر
تیرونی د سیلابونو لکبل په دې ولسوالۍ کې د څو خونځي ودانۍ ونړېدې. موږ له دولت او بنسټونو څخه غواړو چې زموږ خونځي بیا ورغوي.
د غور ولایت د مرکز فیروزکو سیدونکو حمید الله جواک هم وایي چې په دغه ولایت کې سیلابونو د استوګنې د کورونو د ویجاړې دوه ترڅنګ خونځي هم زیانمن کړي دي.
هغه مکتبونه چې تعمیرونه یې خامه او په بشپړ ډول نړیدلې دي او هغه مکتبونه چې پاخه تعمیرونه یې وو د اوبو او د خاورو خټو دک شوی دی. ډیرای زده کوونکي چې د دې امکان نشته مکتبو کې صنفو ته داخل شي، هغه یا رخصت دی او یا هم دی ویونه او یا دلمر لاندې دوی درس وایي.
د غور ولایت د اوتکل کلی اوسیدونکي صدیق الله هم ورته ستونزې یادوي.
زمونږ ډیر خونځي د سیلابونو له کبله ویجاړ شوی دی. دوه درې ورځې مخکې د یونیسف استازی راغی او د پوهنې له مشرتابه سره په دې اړه خبرې وکړې، خو تر اوسه موږ د بیا رغونې کوم پلان نه لرو ځکه بودیجه او امکانات نه لرو.
درس او تعلیم خود عقب نمونن.
د غور ولایت د پوهنې ریاست مالی مسؤل فضل احمد مبشر لازادي راډیو سره په خبرو کې په دغه ولایت کې د خوندزیو ویجاړېدل تایید کړل، خو وی ویل چې دوی د مهال د خوندزیو د بیا رغونې کوم پلان نه لري.
زموږ ډیر خوندي د سیلابونو له امله ویجاړ شوی. دوه درې ورځې وړاندې د یونیسف استازی راغی او د پوهنې له مشرتابه سره یې په دې اړه خبرې وکړې، خو تر اوسه موږ د بیا رغونې کوم پلان نه لرو ځکه بودیجه او امکانات نه لرو.
ښاغلی مبشر په یو پیغام کې ازادي راډیو ته لیکلي چې په غور ولایت کې شپږ اویا خوندي د سیلابونو له امله ویجاړ شوي دي. د طالبانو حکومت تر کنټرول لاندې بختر اژانس د طالبانو حکومت د اقتصادي مرستيال مولا عبدالغنی برادر لخلیلی کلی چې نوموړي د می په ولسمانه ټاپ افغانستان کې د ملګرو ملتونو د بیلابلو ادارو لاستازو سره په کتنه کې ویلي چې د سیلابونو لامل په بغلان کې نونس خونځي ویجاړ شوې دي. د ننګرهار ولایت د پوهنې ریاست مسؤلینو تر دې وړاندې ازادي راډیو ته ویلي وو چې د ورستۍ ورښتونو او سیلابونو لامل د دغه ولایت پر مرکز سربیره په 12 ولسوالیو کې نږدې 15 خونځي هم زیانمن شوې دي. هڅه مو وکړه چې د سیلابونو لامل په زیانمنو ولایتونو کې د ټولو ویجاړ شویو خونځیو په اړه د طالبانو د حکومت د پوهنې وزارت د ویاند منصور احمد حمزه نظر هم واخلو، خو له نوموړي مو ځواب ترلاسه نه کړ. په یادو ولایتونو کې د سیلابونو لامل په داسې حال کې خونځي ویجاړ شوي چې تر دې وړاندې هم په بیلابیلو ولایتونو کې یو شمېر زده کوونکو ازادي راډیو ته شکایت کړی و چې د دوی خونځي ودانۍ نه لري او د میزونو او څوکیو له کمښت سره مخ دي. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو حکومت له شپږم ټولګي څخه پورته نجونې خونځي او پوهنتونونو ته له تګ منع کړي او د خونځیو دروازې د دوی پر مخ تړلې دي.
اوس به ورشو په همدې ولایتونو کې د سیلابونو له کبله څه ډول ناروغي رامنځته شوي تفصیل به په راپور کې واورو.
د پوستکي خارښ، ټوخی، سالنډۍ، تا تبه، د ستوني درد او رواني ستونزې هغه ناروغي دي چې د نورو ننګونو ترڅنګ د غور او بغلان ولایتونو سیلاب ځپلي ور سره مخ دي. د دغو ولایتونو اوسیدونکي وایي چې له دغو ناروغیو سره سره د روغتیایي خدمتونو او د څښاک پاکو اوبو په ګډون لومړنیو مرستو ته سم لاسرسی نه لري. په بغلان ولایت کې یو سیلاب ځپلي پاچا ګل په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
د سیلاب په دې سیمه کې چې لوکانو میږي ټول ناروغان سوي دي، یو ډول بخاري ایستلی، ځان خارښت کوي، ستونی خوږیږي، هم د اوس زما ستونی هم خوږیږي او ځان مې خارښت کوي.
یو بل سیلاب ځپلی ناصر چې په سیلاب کې د کورنۍ څلور غړي مړه شوي وایي چې د کورنۍ ځینې ژغورل شوي غړي یې په رواني ناروغیو اخته شوي دي.
مور می پخپلا لور لا سوار کړه، اعصاب یې خنه دي، نارامه ده، سالندی هم ورته پیدا شوی، ورځې ته مې د زړه تکلیف پیدا شوی او د خلل مسمه هم خپل خور لا سوار کړه، اوس یې د زړه ټکان پیدا کړی.
په بغلان ولایت کې د روغتیا برخې کارکونکي هارون حمیدی په دې ولایت کې د ناروغیو په اړه وویل:
بدبختانه د سیلابو له امله کوم څاګانې سوې هغه له منځه تللي دي او ډېرې ګرمۍ د شدت له وجې هغه ماشومان سي عمرونه یې له 15 کالونو کم دي، زیاتره یې په اسالاتو باندې اخته دي او سینه بغل ناروغۍ او د نفس تنګي مشکلات ډېر پکې سوي دي.
د غور ولایت سیلاب ځپلی عبدالجمیل چې د شپږ کسیزې کورنۍ ټول غړي له سیلابونو وروسته ناروغان شوي دي وایي:
بعد از سیلاب خودم هم تکلیف پیدا کردم.
تر سیلاب وروسته سالانډی ته پیدا شوی، میرمن می هم ناروغه ده، درې لونی او یو زوی لرم، مشر اولاد می د اتو کلونو دی، څلور واړه یې ټوخیږي او د شپې لخوا تبه کوي.
په بغلان کې د طالبان حکومت د میروختي ریاست د چارواکو په نظر اخیستلو بریالي نه شو، خو په غور ولایت کې د طالبان حکومت د میروختي رئیس عبدالستار موفق وایي چې په دغه ولایت کې د اوبو د سرچینو د ویجاړېدو له امله د اوبو کمښت د سیلاب ځپلو تر منځ د بېلابېلو ناروغیو د زیاتوالي لامل شوی دی.
عمومنابی آبی که مردم از آدرس آبش تامین می شده متاسفانه
له بده مرغه هغه د اوبه سرچینې چې خلکو ته یې اوبه ورکولې له منځه تللې دي، یا په اصطلاح هغه بندونه چې وو خراب شوي، څاګانې د سې لاندې چې وي، لنډه دا چې د اوبو سرچینې په لوړې سلنې خراب شوي. له همدې امله ناروغۍ هم په ډېرېدو دي، اسهال، جلدي او تنفسي ناروغۍ ورځ تر بلې په زیاتېدو دي.
بعضی امراض جلدی و تنفسی هم رو به افزایش هسته.
هغه زیاتوي چې د طالبانو حکومت د روغتیا نړیوال سازمان او د سره صلیب کمیټې ICRC غور ولایت ته په کافي اندازه درمل استولي او په سیلاب ځپلو یې ویشي، خو دی ټینګار کوي چې تر څو د اوبو سرچینو بیا رغونه ونه شي، د سیلاب ځپلو په منځ کې د خپرو شویو ناروغیو له منځه وړل امکان نه لري. په ورته وخت کې د روغتیا نړیوال سازمان د جمعې په ورځ د یو راپور په خپرولو سره ویلي چې د غور ولایت له روغتیایي مرکزونو د ملاتړ لپاره یې د بیړنیو طبي کټونو، خیمو او لمریزو څراغونو په ګډون 25 متریک ټونه مرسته کړې ده. یا سازمان همدارز ویلي چې په بغلان، بدخشان او تخار ولایتونو کې تر 25 ډیرو کسانو ته بیړني او ژوند ژغورونکي روغتیایي خدمتونه وړاندې شوي دي. WHO ته هم ویلي چې له بلخ ولایت څخه یې فاریاب ولایت ته 5 متریک ټونه طبي تجهیزات او د دغه ولایت سیلاب ځپلو ولسوالیو ته یې ګرځنده ټیمونه هم استولي دي. په ورته وخت کې د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې سازمان یا FAO د جمعې په ورځ په خپله ایکس پاڼه لیکلي چې د جسدونو په راټولولو او ښخولو کې ځنډ د هوا او اوبو د مسمومیت لامل کیږي. په افغانستان کې وروستیو سیلابونو په تیره بیا په بغلان، غور او فاریاب ولایتونو کې سلګونه کسان مړه او تر زرو ډیر ټپیان کړل.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
افغانستان د بیرته راستنېږي، خو اوس هم غزې ته ورځو او د دې جګړې په اړه وروستي جزئیات له نوریاس نورینه اورو.
اسرائیلی ځواکونو نن یکشنبه هم په غزه کې بریدونو ته دوام ورکړ، خو چارواکو همدارنګه ویلي چې په سیمه کې د یو اور بند ټینګېدو او له حماس سره چې متحده ایالات او اروپایي ټولنې د یوې ترهګرې ډلې په توګه پیژني، د یرغملو د خلاصون لپاره به په روانو ورځو کې ډیپلوماتیک هڅې بیا پیل شي. د فرانس پرس خبري اژانس د راپور له مخې په غزه کې د رواني جګړې په ترڅ کې چې د تیر کال د اکتوبر د میاشتې په 8 د اسرائیل پر قلمرو د حماس د پراخ برید وروسته پیل شوې، تیره شپه د اسرائیل پوځ په هوایي او ځمکنیو بریدونو کې غزه شمالي، مرکزی او جنوبي سیمه په نخښه کړې وي. د د راپور لمخې جګړه اوس تر ډېره بریده مصر پولې ته څیرمه د غزې پر جنوبي ښار رفح متمرکز ده، چیرې چې اسرائیل ژمنه کړې چې په دې سیمه کې به د حماس وروستي وسلوال له منځه وړي. اسرائیل د نړیوالو له سخت مخالفت سره سره په رفح کې ځمکني عملیات د مې میاشتې له لومړۍ ورځې پیل کړي دي. مصر له دغو عملیاتو سره د مخالفت په ترڅ کې ګډه پوله چې غزې ته د بشري مرستو رسولو یوه مهمه لاره بلل کېږي تړلې وه، خو نن یکشنبه د کرم شالوم له دروازې پر مرستو بار لاریو ته بیا غزې ته د ننوتلو اجازه ورکړه. په غزه کې د یوه اوربند لپاره د نړیوالو هڅو په ترڅ کې تر اوسه نتیجه نه ده ورکړې. د امریکا ولسمشر جو بایدن د شنبه پر ورځ وویل چې اداره په غزه کې د سمدستي اوربند یقیني کولو لپاره چې یرغمل بیرته خپل کورونو ته ستانه کړي په بیړنۍ ډیپلوماسۍ کې ښکېله شوې ده. په عین حال کې مصر چې په غزه کې د یوه اوربند رامنځته کولو لپاره منځګړی توپ کړی، د دې هیواد استخباراتو ته نږدې القاهره نیوز ویلي چې قاهره د یوه اوربند پر سر د خبرو د بیا پیلېدو لپاره هڅو ته دوام ورکوي. د اسرائیل سنوی ویلی چې د دې هیواد استخباراتو رئیس ډیوډ امبارنی په پاریس کې د امریکا د استخباراتو د مرکزی ادارې سی آی ای مشر او قطري منځګړو سره په کتنه کې دی او اوربند لپاره د خبرو پر نوي چوکاټ سلا کړی ده. یو اسرائیلی چارواکی د خپل نوم نه افشا کېدو په شرط پرونشن به فرانس پرسته وویل چې تم دروانه ونې دغه خبرې بیا پیل شي، خو د حماسي او جګپوري چارواکی اسامه حمدان الجزیره تلویزیونی شبکې ته ویلي چې په دې برخه کې عملی کوم څه نشته او زیاته کړي ده چې یوازې اسرائیل دا خبره کوي. په غزه کې د اسرائیل د بریدونو له دوام او د یو اوربند لپاره د هڅو د بیا پیلېدو راپورونو تر څنګ د غزې روغتیایي چارواکو نن یکشنبه وویل چې په سیمه کې د اسرائیل د جګړې له پیل راهیسې د وژل شوو کسانو شمېر 15,904 تنو ته رسېدلی. د روغتیا وزارت په وینا په دغو شمېرو کې لږ تر لږه هغه 180 تنه هم شامل دي چې په تیرو 24 ساعتونو کې په غزه کې وژل شوي دي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
وس به هم د افغانستان په سویل کې روزګان تور شو د حقی پلار کیسه به در سره شریک کړو چې 250 ماشومان لري.
او 50 کلن محمد صادق اوس مهال لخپل ټول اولادونو سره یو ځای د روزګان ولایت د مرکز ترنکوټ شاراړوند په خیرو کاری سیمه کې د بیوزلی لامل د درې خونو په یو کرایه کور کې ژوند کوي. شاغلی محمد صادق د څلورو شوزو څخه 250 اولادونه لري چې اته وشتې هلکان او څلور وشتې انجونې دي. هغه زیاته کړه چې نه نور اولادونه یې مړه سوي چې لاغو ټولو سره یو شپېته کېږي.
ودونه خو ما څلور کړي دي ورور، څلور ودونه مې کړي دي. تقریبا یو مې په چیر حکومت کې کړي دي، هغه د چیر نظام چې وه هغه مجاهدینو شپې چې وې، بل مې په طالبانو په چیرو طالبانو کې کړي دي، بل مې په چیرو طالبانو کې، بل مې په دغه چیر څو په دغه حکومت کې کړي. څلور ودونه ما کړي دي او ماشومان مې د خدای مال دوه 50 تنه اولاد ده.
د نموړي په خبره د اولادونو عمرونه یې له شپږو کلونو څخه نیولې تر شلو کلونو پورې رسېږي، خو اکثره ماشومان چې موږ یې لیدلي دي له دوو کلونو څخه نیولې تر لسو کلونو پورې دي چې په خورا بد وضعیت کې قرار لري. ښاغلی محمد صادق وویل چې د ډیرو اولادونو لرل خوند ورکوي، خو ارمان کوي چې کاش د ساتلو توانې هم درلودلی.
دا غدری ارمان یې درم ستړی یم ورته قرضدار یم خلکو په عذاب کړی یم مګر په نو خدای غاړې مو څنګه وخت نو دا کوم مکسیم ماسر وځ د تعلیم په برخه کې ورور دی یو دی دی ورور دی د مرستې په نظر سره برابر دی. زبردي د خلکو څخه خوشاله سم د دې مؤسساته به څخه خوشاله سم د لوړ چارواکو څخه خوشاله چې هر سړی په مکر سره وکی کوم مؤسساتې کلوړ چارواکي یو غټه ځواني بولم لکه د فاره د خدای چې دې ماسره کې دغه مؤمنان ده.
د محمد صادق په نوم د دې کس ماشومان د خپل پلار د روغتیا فاره هم اندیشمن دي او وایي کې پلار نه وي نو ساتنه به سخته وي. د نموړي زوی او لور حسیب الله او لسکلن لور وارثه په دې ارمان دي چې د نورو ماشومان په څیر شونځي ته لاړ شي او زده کړی وکړي.
زموږ دا غوښتنه ده چې موږ نور نوم په یو درس په شي سره اختص یو کومک یو شي سره وکړي.
دا غواړي چې ما د پلار سره مرسته وکړي. موږ دا غواړي چې ما پلار سره موږ تعلیم تر واچي. موږ دا غواړو چې ما پلار به خمس کین دي موږ په کالو موږ په شولا کر سره. موږ دا غواړو چې موږ د ماشام د سات ډوډۍ ولا کلر.
دا محمد صادق گاونډیان هم د هغه د بیوزلی خبرې تاییدوي او وایي چې ډیر کله د یور سره مرسته کوي. هغه له حکومت او مرستندوی ادارو غوښتنه کوي چې لیات کس سره د سرپناه او خوراکي توکو او اولادونو ته د زده کړې د زمینی په برابرولو کې مرسته وکړي.
ازادي رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
اوس به پکتیا ته ورشو. په پکتیا کې مالداران غوښتنه کوي چې د دوی د څارویو د محصولاتو لپاره دی بازار مندنه وشي. دوی وایي د لبنیاتو لکه شیدو، مستو، کوچو، پنیر او نورو حیواني محصولاتو تولید یې ښه دی، خو د پروسس او بسته‌بندۍ وسایل نه لري چې له دې کبله لازمه ګټه نه کوي. تفصیل لسیمې په دې راپور کې.
د پکتیا ولایت مالداران وایي چې د یو شمیر نړیوالو بنسټونو په مرسته یې د کورنیو څارویو څخه د محصولاتو اندازه لوړه شوې او مالداري یې هم ښه شوې ده. خو دا چې د دې ځای ډیری خلک لږ ډیر کورني څاروي لري، نو دوی خپل ټول حیواني محصولات نشي پلورلی. دوی غوښتنه کوي چې په پکتیا کې دی د لبنیاتو لکه شیدو، مستو، کوچ، پنیر او نورو محصولاتو د معیاري پروسس او بسته‌بندۍ اسانتیاوې برابرې شي، ترڅو د دې ولایت بهر نورو سیمو ته هم صادر شي. د ګردیز ښار د لبنیات یو تن دکاندار رحمت الله تویل
د دې د پروسس چې مرکز دلته پکتیا کې جوړ شي، د مالدارانو د شودی په خو به سره خرسیږي. اوس د شودی پکتیا کې زیات شوی دی او خرسلاوی کم ده. اوس د دې لپاره کده پروسس مرکز وی اده مالدار لپاره هغه غواوی او د شودی چې خرسوي هغه ته بسنه کوي، هغه ته ګټه کوي.
په پکتیا کې لیبی مدیرایسه د افغانستان لپاره د هالند کمیټه د کرنې او مالداری په برخه کې ځینې برنامه تر لاسلاندې لري او دا زرید مالدارانو د حسونی او هغوی ته د بازار موندنې لپاره د مالداری ورسپونو میوړه ټولیدنه او ترڅنګ نندارتون پرانیسته وو. په پکتیا کې د هالند کمیټې ولایتي مسؤل سید کریم وویل
غواړو چې په راتلونکي کې د لبنیاتو لپاره سنټرونه جوړ کړو، ترڅو د موږ شیدې او مستې یا مثلا په مجموع کې لبنی محصولات هغه لزایي ګزو څخه مخنیوي وشي او د کور کور یا د مالدار مالدار جب ته پیسې ورسیږي. همدارنګه غواړو چې په راتلونکي کې د واکسینونو او د مالدارۍ شپ خطر واکسینونو او د مالدارۍ د بقا په خاطر باندې د
هالند کمیټه د پکتیا ولایت په ځینو ولسوالیو کې ثابت او ګرځنده حیواني کلینیکونه هم جوړ کړي چې موظف وترنران د مالدارانو سره په بیلابیلو برخو کې مرسته کوي او د هغوی ستونزو ته رسیدنه کوي. یو تن وترنر نورستان وایي
د غلس میاشتې کېږي چې موږ په ساحه کې فعالیتونه کوو، مالداران ته خدمات وړاندې کوو. اکثره مالداران د موږ نه د الکای مصنوعي غوښتنه کوي او بل موږ د محصولاتو د حیواني د مالدارۍ د ډیرول لپاره واکسینونه موږ ته هلند کمیټه راکوي او د وارمنګ راکوي. په وخت هغه مرزونه چې ساري بکتریاوي دي، وایروسي دي، د واکسینونو موږ سره کومکونه کوي، موږ خلکو ته وړاندې کوو.
کرنه او مالداري د افغانستان د خلکو د خوراکي او اقتصادي اړتیاو د پوره کولو لرغوني واسطه دي. خود دې کسبونو د اوږدې مخینې سره سره هم له تیر وخت سره چندان توپیر نه دی کړی او د پاموړ پرمختګ پکې نه تر سترګو کیږي. د افغانستان او په ځانګړي ډول د لوی پکتیا په بازارونو کې د لبنیاتو ډیره برخه د ګاونډیو او د سیمې د هیوادونو تولید دی.
ستاسو له پیغامونو
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ما دا پیغام دی چې د دغه لار د افغانستان او د پاکستان ترمنځ کوم اړیکې خرابې دي، دغه لارې بندې دي، باید دغه لارې خلاصې شي. موږ ته پرانیستل شي ځکه چې موږ مشکلات سره مخ یو، مریضان لرو، شل مشکلات لرو، پر یوه لاره نه شو تللی او دغه د دې یوه بنه او بله بنه ده چې سره کوي. باید موږ ته دغه لارې پرانیستل شي. پر دغه باندې هیڅ موږ نه شو کولی. موږ ته مریضان پراته یې، موږ شل مشکلات لرو، نیم کور مالته یې، نیم دې خواته یې، مګر موږ نه شو کولی چې ولاړ شو یا واوړو. کله د پاسپورت خبره کوي، کله د چش خبره کوي، کله ته موږ همدغه وس طاقت زم نه لرم چې د پاسپورت جوړ کړم، ویزا جوړ کړم.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. موږ آزادی رادیو څخه ډیر منندوی چې زموږ غږ له نړۍ سره شریکوي. خاص کر په افغانستان کې یو دا مشکل هم دی چې هر شبکه ډیر زیات مصرف غواړي، دونه مصرف غواړي چې دور زمون کور مصرف نه غواړي. لکه یو شبکه اوس مثال افغان بیسیم دی، افغان بیسیم تقریبا په 1200 روپۍ باندې 3 جی بی د یو میاشتې لپاره ورکوي او هغه راغوی نه کافي کې یان تر دې چې 1500 کار هم نه ورکوي. ته ام ټی ان دی، یعنی اریبا سیم، هغه په 999 افغانۍ باندې 40 جی بی ورکوي. نو زمون غږ باید تاسو له نړۍ سره شریک کړئ چې زمون په دې وختونو باندې غوښتل. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
السلام علیکم د ازادي رادیو ټول کارکون ته زموږ خو سلامونه وړاندې کوم. ما ویل مال دا ما غوښتنه ده چې د هلمند ولایت مساکله ولسوالي چې د بسته د ولایت مقام دی د ولایت په اندازه خلک لري انسانان نفس ډیر دی جانبار نه لري ډیر خلک ورسره په تکلیف دغه موږ او ژغ ترې ځای پرې ورسوي چې دا جانبار ته جوړ کې ډیر ورسره په تکلیف ده.
ستاسی پیغام ستاسی نظر
د خبرونه دوه منی مې